تا لحظات دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
درنو اوریدونکو ستړي مشي زه نام شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه هم اورئ خو لمړی پام وکړئ د سیمه او نړۍ خبرونه ته
پام وکړئ د دې ساعت خبرونه ته وایاند سالم مندوخیل د افغانستان د پاره د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO دفتر وایي د خوړو د نه خوندیتوب له امله 2,900,000 افغان ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم دي له خوارځواکۍ سره مخامخ دي. یادې ادارې پنجشنبه پر خپل اکس پاڼه لیکلی تر 8,500 زیات ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د خوړو نړیوال پروګرام د چهارشنبه په ورځ په یو راپور کې وویل د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې 11,000,000 کسان چې د خوراکي موادو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي مرستې نه دي ترلاسه کړي. په یاد پیغام کې د نړیوالې ټولنې پر بیړنیو روغتیایي او خوراکي مرستو هم ټینګار سوی دی. د البانیا په پلازمینه تیرانا کې شاوخوا 130 ښځې او نجونې په یو غونډه کې راټولې شوې دي. د افغانستان د ښځو او بشري حقوقو د پاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری هم په دې غونډه کې برخه اخیستې ده. غونډې ته له ایران، کاناډا، بریتانیا او امریکا څخه د افغان ښځو استازي ورغلي دي. دا غونډه څو اونۍ وروسته تر هغه جوړیږي چې د طالبانو د حکومت عدلي وزارت د اگست په 21مه وویل چې د دغې ډلې مشر هیبت الله اخونزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره نوی قانون توشیح کړی دی. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د راپور لمخې په افغانستان کې په لومړي ځل د شوونځیو د شمیر څخه د دینیز د کړو د مدرسو او روزنیزو مرکزونو شمیر زیات شوی او په دغه هیواد کې اوس مهال د څباندی 9,000 مدرسو په ګډون 1,000 دینی زده کړو مرکزونه او 8,000 څخه ډیر دولتي او خصوصي شوونځي فعال دي. د دغه وزارت یو شمیر چارواکو چهارشنبه ملت ته د ځواب ویلو د پروګرام په لړ کې خبریالانو ته وویل چې اوس مهال په دینی مدرسو او اسلامي زده کړو مرکزونو کې له 3,000,000 څخه ډیر زده کوونکي په زده کړو بوخت دي. دې سره هم مهال یو شمیر پوهانو ټینګار کړی چې د دینی علومو تر څنګ عصري علومو ته باید هم پاملرنه زیاته سي. د پاکستان د خیبر پښتونخوا د ایالت اعلی وزیر علی امین ګنڈپور ویلي چې د دغه ایالت د خلکو د استازي په توګه غواړي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت سره په خپل ایالت کې د پرتو ستونزو په اړه مخامخ خبرې وکړي. علی امین ګنڈپور د سرګندونې چهارشنبه په پېښور کې د وکیلانو د ټولنې یوې غونډې ته په وینا کې وکړي. د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر په باب داسې ګنګوسی وی چې هغه یې په اسلام آباد کې نیولی دی ځکه چې نوموړی هلته تر یوې لویې ولسي غونډې وروسته تر یو څو ساعتونو پورې لا درکو. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د استرالیا د دفاع وزیر ریچارډ مارلس وایي د خپل یو شمیر هغو پخوانیو پوځي افسرانو څخه د پوځي رتبو او مډالونو د بیرته اخیستو پریکړه کړې چې په افغانستان کې دنده ترسره کړې ده. دا استرالیایي پوځیان په افغانستان کې د 2015 نه تر 14 پورې په جنګي جنایتونو تورن شوي. د استرالیا د دفاع وزیر پنجشنبه پارلمان ته د معلوماتو په ترڅ کې خپل خپګان څرګند کړ او وی ویل چې تورن جنرال پاول بریټن د جنګي جرمونو په څېړنه کې وموندله چې شاوخوا د استرالیا د ځانګړو هوایي خدماتو او کماندو قطو 25 سرتیری د نه هدر شو افغانانو په غیر قانوني وجنو کې شکیلو. هغه دا د استرالیا په تاریخ کې تر ټولو جدي تورونه او د هیواد د پاره یو ملي شرم وباله. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په وارسا کې د پولند د بهرنیو چارو له وزیر رادوسلو سیکوروسکی سره وکتل. هغه په پولند کې د دریو هیوادونو په اوکراین متمرکز اروپایی سفر پای ته ورساوه. بلینکن د پنجشنبه په ورځ وارسا ته سفر وکړ، وروسته له هغه چې په کیف کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر ډیوید لامی سره یو ورځ تیره کړه، چې په ترڅ کې دوی ژمنه وکړه چې د اوکراین غوښتنې به خپلو مشرانو ته ورسوي. بلینکن د سپتمبر په 11مه له خپل بریتانوي سیال ډیوید لامی سره له پولند څخه د ځمکې له لارې کیف ته سفر وکړ. دوی په داسې وخت کې کیف ته سفر کړی چې اوکراین له لویدیز څخه غواړي چې د اوږده واټن ویشتونکي توغندیو د کارولو بندیز ترې لري کړی سي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د پنجشنبه په ورځ اربیل ته ورسید، او هلته په رسیدو یې د عراق د نیمه خود مختاره کردستان سیمې ولسمشر نیچیروان بارزانی د هغه هرکلی وکړ. د ایران ولسمشر د کردستان د سیمه ایز حکومت له پخوانی ولسمشر او لومړی وزیر مسرور بارزانی سره هم وکتل. کردانو او ایرانی چارواکو بیا رسمی غونډه تر سره کړه. دا وخت تر رسیدو وروسته د ایران نه بهر د پزشکیان لومړنی سفر بلل کیږي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د چهارشنبه په ورځ وویل په هغه شوونځي کې چې بې ځایه سویو کورنیو پکې پناه اخیستې وه، د اسرائیل په هوایی برید کې د فلسطیني کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو د ادارې شپږ تنه وژل سوي دي. ګوتریش د اکس په ټولنیز شبکې کې لیکلي دي، هغه څه چې په غزه کې پیښیږي د منلو نه دي. د نړیوال بشری قوانینو څخه دا به ساره سرغړونی باید همدا اوس ودرول سي. د اسرائیل په بریدونو کې ټول ټال 340 کسان وژل سوي چې په دوی کې 19 ښځې او ماشومان دي. خو د اسرائیل پوځوي برید یې د حماس د ساوقا او ادارې په مرکز کړی دی.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. په موقعي د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
په البانیا کې د افغانستان د خزو د بیلابیلو لیدلورو او نظرونو د همغږي کولو په هدف درې ورځنۍ غونډه جوړه شوې ده. سره له دې چې چارواکي وایي هڅه کوي د خزو ترمنځ همغږي رامنځته کړي، خو د غونډې یو شمېر ګډونوالو مېرمنو اعتراض کړی او له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتونو نه غوښتنه دي چې په افغانستان کې جنسیتي اپارتایډ یا تبعیض په رسمیت وپیژني او د طالبانو له ملاتړ نه لاس واخلي.
د البانیا په پایتخت تیرانا ښار کې د خزو د غونډه طالبان تر واکمنیدلو وروسته تر ټولو لوی غونډه بلل کیږي چې پکې نږدې یو سر ډیر شو مېرمنو ګډون کړی دی. په دې غونډه کې ځینو بهرنیو هیوادونو چارواکو هم ګډون کړی چې د افغانستان د خزو نجونو د بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری، د البانیا د بهرنیو چارو وزیر ایګلی حسنی او ځینو نور اروپایي ډیپلوماتان هم پکې شامل دي. رینا امیری البانیا ته تر سفر مخکې د دوشنبه په ورځ د سپتمبر په 10مه په خپل ایکس پاڼې له نړیوال ټولنې غوښتي و چې تر هغې د طالبانو سره اړیکې نه عادي کوي تر څو د خزو سره تبعیضي چلند پایتنی ورسولي. د البانیا د بهرنیو چارو وزیر وای نړۍ باید د افغان مېرمنو ملاتړ وکړي.
زموږ هیواد د افغان مېرمنو زړورتیا، انعطاف او ځواک لپاره تل غږ اوچت کړی دی. د ژوند او ټولنې جوړولو لپاره نړیواله ټولنه باید افغان مېرمنو ته اړینې سرچینې، مهارتونه او ملاتړ وکړي، ځکه مساوات یوازې یو خیالي ارمان نه دی بلکې یو مهم حقیقت دی.
په دې غونډه کې د خزو پر وړاندې د طالبانو ځپونکي فرمانونه وغندل شول او د لغوه کېدو غوښتنه شوې ده. د غونډه له ایران، کاناډا، بریتانیا او امریکا څخه د افغان خزو اساسي ورغلي دي. د ګارډین ورسپاند راپور لمخې یو شمېر ملمنو غوښتل چې له افغانستان او پاکستان څخه هم د غونډه ورشي خو مخې نیول شوې ده. په دې غونډه کې یو شمېر خزو اعتراض هم کړی او وایي نړۍ باید د طالبان لملاتړ څخه لاس واخلي.
طالبان تروریست هستند و باید جهان به خصوص از ایالات متحده امریکا درخواست کردیم که اپارتاید جنسیتی را به رسمیت بشناسند.
په البانیا کې د خزو ترمنس د غونډه په داسې وخت کې جوړه شوې چې د اگست په 28مه د طالبان د عدلي وزارت چارواکو ویل چې د دغې ډلې مشر هیبت الله خوانزاده د امر بالمعروف او نهی عن المنکر لپاره نوی قانون توشیح کړی دی، خو د قانون په ملي او نړیواله کچه غندل شوی دی. وحید فیضی د امریکا غږ.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوی خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقو وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چنل او د آشنا رادیوی خبرونه په 4098 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
امریکا غک آشنا رادیو ندیسیمی او نړی پاڑا رپوٹو ناوری. دا خزو دا حقونو فعال مرسال وردک دا امریکا غک سر پا مرکا که ویلی دا طالبانو دا امر بالمعروف نوی قانون دا اندیخنی ورده. زکا دا قانون لمخی پر طولنا که دا خزو حضور لمنزه زی. میرمن وردک ویی چه دا خز غک عورت نده او خز کولیشی پر طولنا که فعال ورده واخلی.
دما پا نظر دا قانون ډیر زیات د اندېښنې وړ دی چې د افغانستان د خلکو کلتوري، فرهنګي، د اسلامي اخلاق ټول د پښو لاندې کوي او دا قانون ته نه د ښځې وړاندې شوی او د تبعیض او د جنسیتي د اپارټایډ مسله منځته راوړي چې ډیره غیر عادلانه ده. دا په ټولنه باندې ډیره بد تاثیر کوي، په ځوانانو باندې ډیره بد تاثیر کړي او د ښځې د نشتون لپاره پکارل کیږي.
مثلا په دې قانون کې څه شی ډېر د اندېښنې وړ دی تاسو لپاره چې پاره تاسو خبرې کوي؟
زما په نظر دا اول خو د قانون چې د ښځې غږ اورات دی، چې د ښځې غږ راپټ کېدل د یو غټه مسله ده. په اسلام کې، په سنت کې، په هیڅ ځای کې د ښځې غږ د پټ کولو لپاره اړتیا نشته. او د اسلام په تاریخ کې ښځو په هر رقم په ټولنیزو په فعالیتونو کې ونډه اخیستې ده. نو دا مسله ډیره 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 جدي مسله ښکاري چې د ښځې د هر ډول د اقتصادي، د اجتماعي، د سیاسي، د هر ډول ګنل د ونډه لپاره د ونډه نه اخیستلو لپاره پکارل کیږي او د دې ټول ټولنه بیل کیږي. ښځې بندوي، ښځې کور کې بندوي. او
که چیرته لشانت نور عمر باندې تاسو په اصطلاح معلومات ورکړئ چې د ښځې غږ اورات ګڼلې په اصطلاح یې بند کړی دی چې دا باید پورته نشي، مشخصا څه ستونزې راولاړولی شي ستاسو په نظر په ټولنه کې به کومې ستونزې راولاړې کی؟
خو زه فکر کوم چې دا خپله اول خو د غټه ستونزه دا ده چې د اسلام د اسلامي اخلاقونو سره په ټکر دی. بیا د بشري حقونه د ښځو د دې باعث کی چې د کور نه راونوزي، جرات به ونه کړي، خبرې به ونه کړي، د هیڅ نوع د اقتصادي، د سیاسي، د هیڅ نوع فعالیتونو سره برخه ونه اخلي. نو دا فقط خزی په دې فهم دغه بایس کې چې خزی په کور کې بوسی او هیڅ نه په ټولنه کې او جماعه کې ښکارا نشي.
طالبان دا استدلال کوي چې په ټولنه کې کوم فرمانو چې صدر کړی دی یا کوم قانون چې توشیح کړی دی هغه د منکراتو د مخنیوي لپاره دی.
زه فکر کوم چې په افغانستان کې د سلو رقم د زر رقم ستونزې شته، اقتصادي، اجتماعي، هر نوع شته. او دا خبره چې د دې افراطي خبرې چې د منکرات مخنیوي لپاره د مپ نظر هیڅ هر نه لري. او دا فقط د نورم اجتماعي ستونزې ډېرې وي، د ښځې نشتون، د ښځې د غږ نشتون، د ښځې د فعالیتونو نشتون، نور هم د اجتماعي او د اقتصادي او د هر نوع ستونزې ډېرې وي.
په اوږد مهال کې د میرمنو پر وضعیت باندې دا شان بندیزونه یا محدودیتونه څه تاثیرات یا څه تاوان رسولی شي ټولنې ته؟
د خزو اول خو په افغانستان د 50% نه ډیر په جماعه کې د هغه د نفوس ډیر دی او د دې نشټون د تحصیل خصوصا د درې کال اخر د دې تحصیل نشټون د زده کړې نشټون د معلمانو نشټون د ډاکټرو د خزو باندې تنه د خزو باندې نه د افغانستان اقتصاد د سیاست په هر څه شي باندې ډیر غټ تاثیر لري اوس خو به ډیر بخکار نه شي مګر درې کال ته تیر شوي د درې نسلو بې سوادۍ د درې نسلو نشټون نتیجه په نورو کالو کې بخکار کیږي
د حل لارې به څه کېدای شي چې په افغانستان کې د خزو وضعیت ښه شي په اصطلاح د ولر شي وکولی شي زده کړې وکړي یا په ټولنه کې
زه فکر کوم وسخه طالبان خپل خبرو باندې ډیر کلک سخت ولاړ دي خپل په ایدیولوژیانو باندې دا فقط د بهرنیو د ملګري ملتونو د بشر او حقوقو فعالینو د نورو د اقتصادي فشار د طریقه د سیاسي فشار د طریقه به دا د دې سره به مرکبه وکړي د سره به خبرې وکړي د باندې فشار بروري چې د جنسیتي اپارټایډ د خزو د مسلې سره خبرې وکړي د باندې لک سوچ وکړي فکر وکړي
د افغانستان کې دننه د خلکو او د نړیوالو مسولیت څه دی د افغانستان د وضعیت په ځانګړې توګه د خزو وضعیت په اړه
نو ما په نظر دا ځکه چې دا د حقوق د ملي د بشر د حقوقونو د پښو لاندې کول د ټولو نړیوالو مسؤلیت پکې لري او د دې مسؤلیت دا دی چې غږی راپورته کړي په فشار راوړي د فعالینو د بشر فعالینو باید هر څه امکانات چې وي د درې د دې نه استفاده وکړي او هر څه چې ښځې او مېرمنې چې دي د دې سره د دې غږ راپورته کړي او د دې ته ټولنیزو فعالیتونو کې ونډه ورکړي او هر څومره چې امکان لري د دې غږ راپورته کړي
متضاد درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي امنيتي اقتصادي او ټولنيزو مسايله د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د جوړ سيډنيز باس مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیوني خبرونه
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوړي د ترکمنستان په خاوره کې د ټاپي د غازو د ستري لیک د وون کې پروژې د کار تر بشپړېدو وروسته د طالبانو د حکومت چارواکي په افغانستان کې هم پر دې 10 میلیارډ ډالري پروژې د کار د پایل خبر ورکړي د اقتصادي چارو یو شمیر شنن کې دا پروژه د افغانستان او سیمې د هوساینې لپاره یو ستر اقدام بولی خو په وړاندې د غنو ننګونو خبره هم کوي
د ترکمنستان په خاوره کې د ټاپي د غازو د لیکدونکو نلیکي د کار د بشپړېدو مراسمو ته طالب چارواکي هم غوښتل شوی وو طالبانو چې په افغانستان کې هم د دې پروژې کار پیل شوی دی د ټاپي د غازو نلیکي د جوړېدو کار چې له ترکمنستان څخه پیل او بیا د افغانستان د هرات او کندهار ولایتونو څخه پتیریدو د پاکستان بلوچستان او بیا د غزایا د هند پنجاب د غزول کېږي څوځله په افغانستان کې د جګړو او بے ثباتی لامل ځندیدلې دی
دا د افغانستان د خلکو لپاره صرف نظر لدی چې کوم حکومت دلته حکومت کوي یو سر زیر ساخت انفراستراکچر دی او په عین زمان کې امنیتی کمربند ځینی جوړیږي او همګرایي منطقوي لپاره ډیر اړین ده خو دې وشتر سره شي
د ټاپي پروژې چې یو زراته 100 کیلومتر اوږدوالی لري پاکستان او هند بهاریه ورڅخه 240 سلنه او افغانستان 14 سلنه غاز تر لاسه کړي راپورونه وايي افغانستان به د دې پروژې له ترانزیت څخه چې په کال کې 30 میلیارډ متر مکعب غاز لیږدوي هر کال 500 میلیون ډالر د ترانزیت د حق په توګه تر لاسه کړي د فرانسې خبري اژانس د طالبانو د ویان زبی الله مجاهد له قوله لیکلي چې ټاپي پروژه به افغانستان کې 2000 کسانو ته د کار زمينه هم مساعده کړي خو دا چې د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ له خوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او د هغوی پر حکومت اقتصادي بندیزونه هم شته څومره به په افغانستان کې
د دې ستري پروژې د پلي کېدو امکان موجود وي.
لیترن مشکل پدې کې دا دی چې اوس پرې د افغانستان تخنیکی ظرفیت تر هغه حد پورې نه دی چې دا غاز راورسیږي دی هغه ته آماده اوسه چې دا غاز چیر خرڅ کې پرچا باندې خرڅ کې څنګه خرڅ کې دا ظرفیت جوړول او دا بین المللي دنیا د دې سره اوس همکاري کین بدیش کې همکاري نه کوي.
د ټاپي پروژې اقتصادي ګټو نه انکار نشي کېدای خو هغه څه چې ستونزمن دي هغه د پروژې تطبیق دی او په دې برخه کې لوی ستونزه دا ده چې هندستان او پاکستان د دوی سیاسي اړیکې خورا ترنګلې دي او په داسې شرایطو کې پاکستان هیڅکله نه غواړي چې داسې یو پروژې ملاتړ وسی چې هندستان ته ګټه رسیږي.
ترکمنستان پر ټاپي پروژه په 2015 کال کې کار پیل کړ او ټاکل شوی و چې په افغانستان کې هم په 2018 کال کې پیل شي خو څو ځله د بیلابیلو دلایلو له امله کار وځنډید. اوس د طالبانو حکومت د امنیت په ګډون د دې پروژې د تطبیق لپاره د خپل مسؤلیتونو د پوره کېدو ژمنه کوي.
الله پاک دې دې ته او نور او ټول مسؤلینو ته دا تو فکره په برخه کې چې همدغه پروژې او دغه کاروان چې تر دغه منځل را رسیدلې دي چې اخیری سرحد هم ورچی.
طالبان کته هم د غرب له مالی او اقتصادي بندیزونو سره مخ دي او د بشري حقوقو د محدودیتونو لامل پر حقوقي فشارونه موجود دي. خو د طالبانو حکومت پر لوی پروژو په خاص ډول د انرژي قانونو او بنسټونو پروژو په برخو کې د کار د پیلیدو هڅه کوي. طالبانو په جولای میاشت کې له چین سره په رسمي ډول د مسایل کان د استخراج چاري هم پیل کړې دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ.
اتصال زموږ او ساسي پیوستون خبرونه څېړنی او خبرګونونه مواساک معلومات او دقیق جزئیات هر کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري ساسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه هر ماښام په شپږ بجو او دیرشو دقیقو له واشنګټن څخه پر ژوندۍ بڼه د ساتلایټ تلویزیون او ټولنیزو شبکو له لارې.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نوري. د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ او مرسیال ولسمشر کاملا هایرس د سیشن به په ماخام لمرنې مناظره وکړه چې کېدای شي همدای ورستۍ هم وي. د رسنیزو شبکو لشمیرو ښکاری چې د کاندیدانو ترمن دغه بحث شپېته میلیونه امریکایانو په ژوندۍ بڼه لیدلې ده. دغه مناظره پر رای ورکوونکو څه اخیس کړی دی په دې اړه نور معلومات د ایوب خاورین نه رپورت کاوه.
تر مناظری سم د ستوروسته سرویګانی فی چې کاملا هاریس تر پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ ډیره بریالی و. خو مناظری د دواړو د سرسخت ملاتړو د نظر په بدلولو اخیزه نه ده کړې.
زه په دې پوهیږم چې د بایدن د دورې په نسبت د ټرمپ په دوره کې اقتصاد ډیر قوي و. فکر کوم چې د سخت جنین په اړه یې هم ډیر قوي نظر درلود.
موږ ولې باید په خپل هیواد کې مجرمینو ته ځای ورکړو؟ وطن مو اشغالوي، چټلوي، په ټولنو کې ویره او تخریب کوي.
فکر کوم چې هغه ډیره بریالۍ وه. خبرې منظمې وې، په ځان یې باور درلود، پالیسي بیان کړه، هغه مثبت لیدلوری درلود او هغه ناهیلې وه. زه ډیره خوشاله شوم چې هغه ځینو مهمو مسایلو ته اشاره وکړه. په اقتصاد، سخت جنین او مهاجرت وغږېده. دا هغه مسایل دي چې موږ باید پاملرنه ورته وکړو.
د ټرمپ یو شمېر ملاتړي فکر کوي چې د مناظرې قربانه چې د ای بی سی تلویزیون خبریالان دي د ټرمپ سره بی عدالتي وکړه.
دا څه کاری دل چې هغه د ټرمپ رښتیا او دروغ معلومول، خو د هاریس په باره کې هیڅ و نه کړل. هغه ډیر دروغ وویل. زه ډیر غوسه کړم.
موږ لمخ کې پوهیدل چې د دې مناظرې هدف څه دی. د یو کاندید ملاتړ پکې وشو.
زه لږه خوشاله یم. فکر کوم هغه ته په داسې موضوعګانو د خبرو ډیر وخت ورکړ شو چې دموکراتانو ته ارزښت لري او هغه به اوس ډیر خوشاله وي.
بلخوا د دوانو نوماندانو ملاتړي په دې موافق دي چې کاملا هاریس د ترامپ پر پاراولو کې بریالي سو.
ترامپ
څو ځلې د هغې په دام کې ونخته، څو ځلې قصدن داسې مسایلو ته اشاره وکړه چې هغه راو پاروي، لکه په غونډه کې د خلکو شمیر له غونډو د خلکو تلل. هغه دغه خبرې په ډېرې هوښیارۍ وکړې.
ډېر واضح ده چې هغه ډېره بریالۍ وه او هغه ډېره چمتو ښکارېدله چې ښه مقابله ورسره وکړي.
ځینې سروېګانې ښیي چې یو کاندید هم دومره غښتلی نه و چې د بې طرفه رایې ورکوونکو د پام وړ ملاتړ جلب کړي. همدا خلک په ټاکنو کې برخلیک ټاکونکی نقش لري.
زه نه پوهیږم چې دغه مناظره به د هغو خلکو پور خپلولو کې څومره اغیزه کړې وي چې تر اوسه یې د خوښې کاندید نه دی معلوم کړی. دواړو ځینې خټکی او ځینې ضعیفې نقطې لرلې.
دغه مناظرې او تیرو مناظرو ته په کتلو زه فکر کوم یو هم زما د خوښې کاندید نه دی. ما تر اوسه تصمیم نه دی نیولی
او کېدای شي بله مناظره هیڅ ونسی چې له دغه ډول خلکو سره په انتخاب کې مرسته وکړي. د هاریس کمپاین د بلې مناظرې غږ کړی دی، خو ترامپ وایي د هاریس سره بیا مناظرې ته چندان علاقمند نه دی.
رپورټونه ته ادامه ورکو. عارف احساس هغه ځوان چې د کمپیوټر په څنګه کې له 14 نه فارغ شوی، خو اوس په کابل کې د کورنۍ د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره کراچۍ چلی. احساس وایي چې د دند لپاره بیلابیلو ادارو ته دومره غوښتنلیکونه یا سی وی لیږلی چې نور ستړی شوی دی. که څه هم د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پر راتلونکي 15 کلو کې د 1.5 میلیون کسانو لپاره د دندو خبره کوي، خو بل خوا شنن کې اوسنۍ حالت د ځوانانو لپاره ناوړه یادی.
محمد عارف احساس چې د 15 کسیز کورنۍ سرپرستی ور لغاړي د کمپیوټر په څنګ کې لڅپر لسم فارغ دی. نوموړی وایي چې د غربت په سبب نه توانې د لچ لوړی زده کړې بشپړې کړې او اوس له سختې مجبوری څخه په کابل ښار کې د لاس ګاډي چلوي.
څوار لسم نه چې اختصاصي امتحان مې ورکه پکتیا پانتون ته، نو هغه کې هم کامیاب شوم تیر کال، خو د غربت له وجې هغه لما پاتې شو. نو بیا یو ملګری مې راته موټر واخیستو 2 میاشتې وړاندې، هغه مې ټیکسی کول همدې کابل کې، هغه خرچ کوي څه پیسې پی راغلی وي. بیا یوه میاشت کېږي کرې چې ونی کوم، ځکه چې نو وځي پشته نو څوک وځي پا راکوي، چې دومره وځي پا پیدا شوی وی چې ما هغه کور ته لال رزق راوړلی.
که څه هم عارف وایي چې په هیڅ دنده کې ځوانان باید د شرم احساس ونه کړي، خو د نوموړي په خبره چې تر دومره زیاتو زده کړو او زحمت وروسته د کراچۍ چلول ورته مایوسوونکي دي.
شل 1.5 روپۍ او 1.5 روپۍ دغه نه بچی شی وشي، ګمان وړه هم نه پکیږي. دینر لپاره کار هیڅ شرم نه ده. زه به د شروالې هغه نلی هم پاکې کړم، شرم نشته. خو سړی په دې مایوسه کیږي چې ته زده کړې هم وکړه، دومره خوري هم وکړه، بلاخره نتیجه یې ګاډی کراچۍ ونیشي.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا په خپل وروستي راپور کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې شاوخوا 23.1 میلیون افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. خو بل خوا د طالبانو د کار او ټولنیز چارو وزارت ویان سمی الله ابراهیمی وایي چې په راتلونکو 15 کلونو کې د 1.5 میلیون کسانو لپاره د کارموندنې پلان شتون لري.
تر راتلونکو 15 کلونو مودې پورې د 1.5 میلیونو هیوادوالو ته د مستقیم او غیر مستقیم توګه باندې د کارموندنې برابرول و، چې په دغو برخو کې به یاد وزارتونه او ادارې داسې پروژې ډیزاینوي طرح تطبیقوي به چې هغه په خپل ذات کې اشتغال زاو وسیږي او ورسره د کارموندنه رامنځته شي. هیوادوالو دغه ستونزه چې ورسره لاس ګریوان دي چې بیکاري ده، د بیکاري کچه به ورسره ټیټه شي او هیوادوالو ته به کاري فرصتونه برابر شي.
عارف احساس له امریکا ژغ سره په خبرو کې ته ځان ورها خوا زیاتوي چې د ماستری او دکتورا په کچه ځوانان هم له بیکاري او ناوړه اقتصادي حالت څخه کړیږي.
حکومت ته لازمه ده چې د افغانستان د ځوانانو او خلکو غږ او ستونزې واوري او خو طلبه کوي او زموږ په فخر داسې یو ټول شموله نظام او حکومت تشکیل کړي چې په هغه ته هر افغان او هر ځوان د خپلې وړتیا پر اساس خپل ځان وګوري.
تر درې کال زیات اوسول چې د طالبانو حکومت په نړۍ کې هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې. د شنونکو په نظر چې دې چارې په افغانستان کې د پانګونې مخه ډپ کړي او په لوی شمېر لوستې ځوانان له اقتصادي ستونزو کړیږي. شمساریان، امریکا.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پاتې